درنو اوریدون که سلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. په هلمند کې یو طالب چارواکی وایي په دغه ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون غرمه د نادعلي ولسوالۍ په هیواد بازار کې شوې ده. د په وینا پیش هغه محل وشو چې د یوې مدرسې شپږ زده کوونکو د هوان له مرمۍ سره لوبه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې د پخوانیو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرشوب لی اوښتي دي. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرشوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده. طالبانو نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او کنه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد کیش هوایي شرکت د مشهد کابل ترمنځ الوتنې پیل کړې دي. د سفارت پر اساس د کیش هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه پرون له مشهد څخه کابل او له کابله بیرته مشهد ته والوته. کیش هوایي شرکت څلورم ایرانایي هوایي شرکت دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ الوتنې پیلوي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته اکثره هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. هند د جام په لومړي پړاو کې پاکستان مات کړی و. افغانستان پرون د سیالیو په دوهم پړاو کې خپل لومړۍ مسابقه پر سریلانکا وبایلله، خو په لومړي پړاو کې د سریلانکا له لوبډلې په لوی توپیر مسابقه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او د پنجشنبې په ورځ له هند سره مخامخ کیږي. د میکس مارش آرت یا جنگی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست خپل کاناډایي سیال جان میکسی ته ماتې ورکړه. حق پرست چې په جرمني کې اوسې تیره شپه په فرانسې کې له میکسی سره مخامخ شو. دا مسابقه د آزادو جنگی لوبو د نړیوال فدراسیون له لوري تنظیم شوې وه. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پخوانی شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګورباچوف مړی پرون خاورته وسپارل شو. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی وو او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی وو وروسته یې درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړی شو. ګورباچوف د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسوله. د اګست په دې شمه د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یوې بیارغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي چې په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګه د ملګرو ملتونو د یوې بیارغمل کړي بنګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. دا مامور په فبروري میاشت کې په یمن کې تښتول شوی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او دغه هیواد له نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ماښام برلین ته لاړ. د لومړنی جګپوړی اوکراینی چارواکی دی چې له څو میاشتو وروسته جرمنی ته ځي. دا سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د ترنګالتیا د پای ته رسېدو ښودنه کوي. په وروستیو کې اوکراین پر جرمنی انتقاد کړی و چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین چندان ملاتړ نه دی کړی.
زمو شخله آزادی رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي زدکړو د نجونو محرومیت کورنۍ تاوتریخوالی زیاتوي. د کورنۍ تاوتریخوالی او د نجونو د زدکړو د محرومیت په ارتباط مولا یو افغان فعال سره خبرې کړي.
هغه ډیر چې په کور کې پاتې شي کبن تکراري موضوعات دي. تاوتریخوالی کور کې جنگ بې اتفاقي دوی ته خپله زمینه برابروي.
سیلونو په پاکستان کې لکونه ډیره افغان کډواله خدمت کړي. په غزنی کې کروندګر او باغوانان وایي سیلونو یې حاصلات تباه کړي.
کمل فصل لمنځه تللی دی، مکمل حاصلات لمنځه تللی دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
په هلمند کې خپل منځي شخړو 112 تنو ته مرشوب لاړولې.
دا اوچکلی او د بیکاری لامل ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاری د شي نسته اوچکلیان د مزکم دغه پات د شي نه کرسوي.
دوی د بیکاری او اقتصادی فقر سره د خپل منځي شخړو ارتباط په باب خبرې کوي. په کونړ کې د زلغوزیو د ځنګلونو د ساتنې لپاره قطعه جوړه شوه.
شلشل کسان جمګړي دي لپاره د دې منځکو د امن او امنیت ساتلو په خاطر.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي زده کړو د نجونو راګرځول د شزو نجونو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول دي. د نړیوالې ادارې په یو ټویټ کې لیکلي د زده کړو له حق د نجونو بې برخې کول به د شزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر کړي او شزو نجونې به له لوږې سره مخامخ کړي. بلې خواته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پخوانی ځانګړي استازي دیبورا لاینز له زده کړو د نجونو بې برخې کول ستره تراژیدي بللې او طالبان د خپل شمنو په سرغړونه تورنوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکوي چې د نجونو په مخ د خوندزیو تړلې پاتې کېدل به د نجونو او خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا زیاته او په وګړو محل کې لکاره د خزو به برخې کېدل به لوګه لا ډیر کړي. دغه سازمان په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د زده کړو له حق د نجونو به برخې کېدل د دوی د بشري حقوقو نقص دی او نجونې او خزي په ټولنه کې ګوښه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په خوانی ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسیدلې دغه سازمان د رسنیو له برخې سره په مرکه کې طالبان د خزو د حقونو په برخه کې د خپل ژوندو په نقص تورنوي.
Possibly one of the biggest tragedies I've ever
دا شخصن زما لپاره تر ټولو ستره تراژیدي وه، ځکه موږ په لومړیو کې له طالبانو دا اوریدلي وه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی کوي، دوی به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکوي، دوی به ښځو ته آن په عامه ادارو کې د کار اجازه ورکوي. خو د وخت په تېرېدو سره تاسو ولیدل چې دا تشې خبرې وي.
اغلې لاینز د ښځو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د زده کړو له حق د نجونو بې برخې کول او د ټولو افغانانو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړول به افغانستان په نړیواله کچه منځوي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د غلوړ پوړي په خوانی ډیپلوماټ وایي اوس مهال د حجاب او ځینو نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړو لامل ډاکټرانی مدافع وکیلانی او څارنوالانی لکاره بې برخې شوي او پر کور ناستې دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي هم د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ځنډیدل ښیي چې د طالبانو حکومت د دوی د تعلیم له حق سره سیاسي چلند کوي. له دې نجونو یوې ازادۍ رادیو ته وویل چې له ښوونځي څخه په پاتې کېدو سره احساس کوي چې په راتلونکي کې به د خپلې کورنۍ د اوږو بار وي. ومغختل چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په تړاو د طالبانو حکومت نوې دریز راواخلو. خو ویان دی زبیولا مجاهد او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د راپور ته لیکلو ځواب رانه کړ. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ برګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت یې تر اوسه د پرانیستلو په تړاو کوم اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو ویلي چې له زده کړو د افغان نجونو محرومیت به د تاوتریخوالي او لوږې د زیاتېدو سبب شي. الیاس نوري په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د نجونو زده کړې د ښځو خلاف له تاوتریخوالي او لوږې سره څه تړاو لري.
ډیر چې په کور کې پاتې شي تبن تکراری موضوعات تاوتریخوالی کور کې جنگ بې اتفاقي دې ته خپله زمينه برابرې کړو. که چېرته مېرمنې زده کړو ته لاړې شي یا کار ته لاړې شي، یو ذهني د غرو روان هم ښیي او بل دوی خوشحالي چې موږ خود کفا استو، یو څه پیسې پیدا کوو، د خپل کور اقتصادي مشکلات حل کوو، نو هغه د دې سبب کیږي چې په کور کې تاوتریخوالی هم کمی او اقتصادي مشکلات هم نه وي. که چېرته میرمنې په کور کې وساتل شي، طبعا په کور کې د ښځو ترمنځ مشکلات هم زیاتېږي او د نارینه تاوتریخوالي ته زمینه خپله مساعده کیږي. او بل اقتصادي مشکلات چې دا نن د افغانستان مهمه موضوع هم دا جوړوي، بلې چې اکثر نارینه هم بیکار دي او هغه میرمنو چې پخوا دندې تللي هغه هم بیکاري دي. نو طبعا چې د پیسو د راتګ لاره نه وي، هم اقتصادي مشکلات رامنځته کېږي، هم د ښځو خاوند ترمنځ، حتی د دوو ښځو ترمنځ تاوتریخوالي ته زمینه برابرېږي.
ملګري ملتونه او دغه راز نورې مدافع ټولنې پرله پسې دا ډول خبرداری ورکوي، خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې تر اوسه پورې له زده کړو بې برخې دي. ولې دغه خبرداری اغېز نه لري؟
زه خپله په دې باور یم چې د افغانستان فعلي شرایط خبرداری ته اړتیا نه لري، باید اقدام وشي. ځکه خبرداری څو ځله موجوده ادارې ته وشوله، حتی دغه د کال پوره شو، د دوی د ژمنو سره سم بیا هم هغه څه چې دوی وایي هغه نه عملي کېږي. که صرف بهرنۍ ټولنه، جهاني ټولنه یا نورې ادارات چې د بشر په برخه کې کار کوي او مرستې کوي همدغسې صرف د خبرداریو نه کار واخلي، زه فکر نه کوم دا مشکل حل شي. جدي اقدام ته ضرورت ده، تر څو چې اقدام ونه شي یا یو جدي اخطار ونه شي یا لاس په کار نه شي، دا مشکل نه حل کیږي.
ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا ملګری ملتونه څه ډول اقدام کولای شي د طالبانو د حکومت په وړاندې؟
یو مهمه موضوع د طالب په وړاندې د رسمیت پیژندل دي. طبعا هغه خو د نړیوال فارم نه ده شوې، که چېرته په دې کې نړیواله نرمي دوی ته وښایي، شاید دوی هم نرمي وښایي. او بل دا چې دوی هر وخت د افغانستان موجوده اداره سره مالي مرستې کړې دي، که چېرته دا مالي مرستې ودرول شي، شاید دا ټولنه دې ته آماده شي. په دې دوی په دې ډاډه دي چې زموږ سره نړیوالې مرستې را روانې دي، موږ ته کومکونه شته. د دوی مشکلات حل دي، د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي نه کوي. نړیوال یا د دوی رسمیت پیژندلو کې د مخکې قدم کې دي، یا دا مرستې چې روانې دا دي په وته دي، تر څو دا خلک دې ته حاضر شي چې یوې غاړې ته خو تن کېږي. دوی اوس وخت کې خپل افغاني ټولنې ټولو مشکلاتو ته شاړه، ولې صرف خپل په بهرني اړیکو او په پیسو مرستو باندې لګیا دي او په همدې فشار راوړي چې افغاني ټولنه مرستو ته اړتیا لري او مرستې ورته را روانې دي. نو دوی د ولس مشکلات شاته پرېږي، بهرنیان یا په دوی باید مرستې ودروي یا د رسمیت پیژندلو مسله کې دي. ګام مخکې کې تر څو طالبان یوې غاړې ته خو تن کېږي، او که دغسې حالت شاید هېڅ نتیجه ورنه کړي. د دوی دا اخطارونه یا د دوی هغه شرایط چې ورته وایي یا د دوی هغه توصیه چې ورته کوي، شاید دا یو هم نتیجه ورنه.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وای په پاکستان کې سیلونو لکونه افغان کډوال اخیزمن کړی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ل یو شمیر اخیزمن شویو کډوالو سره مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اډینه چې اډینه د غسی مرسته ور سره نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وای چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اخیزمن کړی دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان یالتونو کې سیلونو ځپلې دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمیر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مطلب چې کوم ډیسټریکټ کې غواران دي، کله نو ظاهر چې کوم پاکستانیان افیکشن لري، غواران هم افیکشن دي. موږ اصل کې حکومت
UNHCR ویان زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمیره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړې او د 100 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلې دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه په پاکستان کې وسو ډیره تباہی را وسله، خلک ډیر خونې پرونه لولې، چار دیوالیان پرونه لولې. نړیوال ته زموږ دا خاص ده وراسي پر موږ وګرځيږي سروي وکړي د کیند په خپل خلک تشنا اسمان لاندې ناشته د ماشام د خورکی شی نه لري، مزدور کار خلک دي، ساری گټي ماشامي بیا خوري نو دته د خیمو ضرورت ته د خورکی شانو ضرورت ته
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوسې 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي روانونه پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ټونی ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازي شریکول دي چې ورستوي سیلابونو زیانمن کړی دي. په افغانستان کې د وچې میوې او لاسي صنایعو ځینې سوداګر وایي له هغه وروسته چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي دي د هوایي دهلیز له لارې هیڅ صادرات نه دي شوي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې راپور لرو. خو اوس غزنی ته ځو. غزنی د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو د دې ولایت ډیری باغوانان وایي سرژنیو ورشتونو او سیلونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي. دوی د طالبانو له حکومت او خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي ځکه چې د دوی د کالخواري خړو اوبو وړې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
نیمز با خو تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمیر هم خرڅ کړی و تیر نه، او سس کال خو هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکی ځکه ټول خراب سو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکو دی. نو مولای وای زیاتو ورشتونو سیلاونو یې د باغ انګور له 400 برخې وراسته کړی دی. هغه زیاتوي سیلاونو دومره زیان ورسولای چې په باغ سجنای لګولای لګشت هم نسی پرکولای. د وای د کال خواري خړو بو یوړه د اندړول سوالي د دین کلی وسیدونکو نیک محمد هم لورته برخلیک سره مختای. نو مولای وای سش کال مرغی نه ورڅخه شړي ځکه د غوراست سوی انګور مرغی هم نخوري.
تاسو ویني کله چې بنګور په خېدو نو مرغی به پیواله کېده. د هغه د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه خود ترڅو مرغی پیواله نه سی او وی نخوري. ولې سخت کال دومره زیانونه ورته رسیدلی دي چې حتی مرغی له نسی خوړلی، مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللی دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سجنیو زیاتو ورشتونو او د دغه ورشتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمی بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباو برباد کړی دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدوغ انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول سکه لاغه ټول خراب شوی دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه مؤسسو غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې د انګورو باغنۍ سیلاوي څپو ځانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 13 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو وبو د ډیرای باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامدار بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سشکال سخت ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوی دي. خو لوی صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله وراوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دی اړه ازادي رادیو ته وویل.
د حضرت وزارت خاصه هر ولایت هدایت چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو د سونه محکوه مشتراکی را معلومی کی نو وز مجدری ته ایحته مقرر کړی دی. په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي، هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکوفه سوي سرپسې سیلابونو زیات زیانونه ورړولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تیر اگست په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکی پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ روبل اوشتید. راپورونه وایي چې د دغو کسانو لمنځه 14 تنه وشل شوي دي. له بل خوا د غولات ځای اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله نیوي سلنه د غلا او جنگي جرمونو کچل وړ شوی دی. دا چولې نور په دې راپور کې
د هلمند اطلاعات او کلتوري اساس څخه په بیلابیلو خبرو سو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکی پیښو لامل 112 کسانو ته مرګ ژوبل اوښته ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبل اوښتي چې پر مهال یې لسو تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادی شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته شوي دي چې د فقر او غربت یو لوی نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته شوي ایلات یې څه دي؟ په دې اړه مې د دغه ولایت د ناوې د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلې.
شخړې هول چې زیات شوي دي خو دا وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهسته وچکلیانې د مځکې دغه پاتې د شی نه کار شوي.
د دې تر څنګ دغلته د اگست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 19 د غلا بیلابیلې پیښې هم رامنځته شوي دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دي چې دوی تر دا مهاله 20 کسان د غلا په تور هم نیولې دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دارو خان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 20 د غلاو پیښې زیاتې شوې دي او وایي چې دغه چارې د ترپوزې راوستلې دي. د چ په نوزاد ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي دوی دی کې د خپل هټۍ څخه لري کېدلای نه سي ځکه د په خبره چې غلې لوټي.
نمې درخوانه د یلمند ولایت ما د نوزاد ولسوالۍ ما کې خلک چې غلای کې د مجبورې کې چې مجبور نه سي نه کوي بیا خو هغه پروا مې نه درو د کچم به خلک به وزره مې ډاډه ولې زار او بار به د شه درو د مجبورې غلای نه کېدل ولې ټوک نو مجبور اوس خلک مجبور دي اوس به خو به چې در یو ګړې به جنې د دوري وسې جنې دور څه غلای ته ګور بیا یو شی ورکی اوس په څلور ساعت به مجبور وطناسه د شپې او د ورځې د شپې مو ته بیدار یم د ورځې به مو ته بیدار یم اوس ماس کې خلک دغه سترګې چې ماس کې او سترګې نیام کې بس غلاوی می شه د غلاوی په خوا د سل بس په سل کې اوس د 90% به کې غلاوی ډیر سی دی او خلک دې ته مجبور سی چې توک ایران دې توک ترکیه دې توک بل ملک ته اوس وځي مو باید د کار زمينه وته برابر شي کارونه وته پیدا کې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند د ځایي مسولینو سره هم خبرې وکړي خو هغوی په وار وار زموږ پښتنو ته ځواب نه دی راکړي. بلخوا دغه راز په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکی پیښو له امله مرګ ژوبل اوښته ده چې له جملې څخه 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او دغه راز 8 نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمۍ او د چاودېدو له امله مرګ ژوبل اوښته چې شپږو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د کرکټ د آسیا جام لوب په دوهم پړاو کې تیره شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې یو دلیل دا و چې تخنیکي تېروتنې وکړې. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري کې چیرته وګټي نو پایلوبې ته رسېدای شي خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له دو تر ټولو پیاوړو لوبډلو یعنې هند او پاکستان سره دي. دا دوه ټیمونه نن په خپل منځ کې مسابقه لري. دا چې د افغانستان ټیم ولې تیر شپه لوبه وبایلله او راتلونکي ته څومره امید شته په دې اړه د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل.
تیر شپه د آسیای جام سیالۍ په دویم پړاو کې د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لوبه تر سره شوه چې دا لوبه ډېره جالبه او په ډېره پوره لوبه وه. د افغانستان لوري سریلانکا ته یو مناسب هدف ټاکل شو او همداراز درته ویلی شم چې دغه هدف زموږ بالینګ ته په کتو سره ښه هدف و سره د دې چې هغوی ټاس هم ګټلی وو او فیصله هم هغوی کړې وه او بیا هم افغان لوبغاړو یو ښه هدف ټاکلی و. خو د توپوهنې په برخه کې د سریلانکا لوبډلې ډېره هڅه وکړه پس له ډېرو مشکلاتو یې وش وکړلی چې یاد هدف ته په وروستي اور کې ځان ورسوي. له دې وروسته افغانستان نورې لوبې هم لري چې له پاکستان او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو سره به وي. د ویل چې دغه لوبو لپاره به افغان ملي لوبغاړي له ښې روحي او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې تمه لرو پایله به هم ښه وي.
د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک. د پخوانی شوروی اتحاد وروستای ولسمشر میخائیل ګورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې میرمنې ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو چې ډیر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی وو او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ښودل شوی وو وروستای درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړی شوی. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په زرګونو کسان پرون په موسکو کې په لیکه کې درېدلی وو چې د شوروي د وخت د وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچوف تابوت ته وروستی درناوی وړاندې کړي. ګورباچوف د هغو اساسي اصلاحاتو ته راو چې په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسېده خو شوروي اتحاد هم ړنګ شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله نشي کولی د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. د ګورباچوف تابوت د موسکو په هغې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و چې د شوروي د وخت راهیسې په کې د تدفین دولتي مراسم ترسره کیږي. ویرجن د ګورباچوف له سره خلاصې تابوت څخه چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د افتخاري ګارډ ساتونکي ترخوا ولاړو تیرېدل او هغه ته یې درناوی وړاندې کوو. د ګورباچوف لور ایرینا او د هغه دوه لمسیانې د تابوت په خوا کې ناستې وې. وروسته د ګورباچوف مړی د نوې د ویچ په هدیره کې چې ډیر پیژندل شوی روسان پکې ښخ دي د هغه د میرمنې رئیس ترخوا خاورو ته وسپارل شو. د ګورباچوف د تدفین مراسم د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نووایا ګازیتا چلوونکي دیمتری موراتوف تنظیم کړی و. د دې کرملین منتقد ورځپاڼې فعالیت پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته په مارچ میاشت کې بند شو. ګورباچوف خپلې د سولې د جایزې پیسې د دغې ورځپاڼې پر پرانستلو لګولې وې. ګورباچوف د اګوست په 10مه د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په هغه روغتون کې مړ شو چې درمل نه پکې کېده. سره له دې چې د ګورباچوف د تدفین د مراسمو لپاره دغه مهم ځای غوره شوی و خو کرملین له دې ډډه وکړه چې هغه ته د تدفین د دولتي مراسمو نوم ورکړي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف وویل چې په دې مراسمو کې دولتي عناصر ښکیل دي لکه افتخاري ګارډ او همي حکومت په تنظیم کې مرسته کړې ده خو که هغه د تدفین دولتي مراسم بلل شوی وای نو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مجبور چې پکې ګډون وکړي او هم موسکو دې ته اړو چې پکې د ګډون لپاره بهرنۍ میلمنو ته بلنه ورکړي. داسې ښکاري چې روسیې هغه کړکېچ ته په پام چې پر اوکراین د یرغل په خاطر له لویدي سره راپورته شوی دیشي ته لیوالتیا نه درلوده. د میخائیل ګورباچوف د تدفین له مراسمو سره هم مهاله په برلین کې بیرغونه نیم ځوړنو ترڅو د هغه شخص درناوی وکړي چې په 1909 کال له ختیځ جرمني څخه ځواکونه وایستل او د برلین دیوال هم چې جرمني په دو برخو ویشلې و ونړید.
اسمت الله منوال هم د هلمند ولایت کلایبوس ته سیمه سره تاسو په تماس کې هم زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د کلایبوس سړک چې دی د شل کال کیږي چې جوړ شوی نه دی. نمومنې کانګور تر بازار سي د سين بل ترکاري تر بازار چوړو هغه ګرد خراب سي چخشان سي مریض خو نو دغه سي دي په 15 کیلومتر کې د شهر سلیر دي دغه سلک تر وسه نه دي جوړ شوی.
ته خالد هم د خوشاله څخه هم د پیغام در ته بيګه د ماده اسلامي مرسته خدا غوښتنه ده چې د بایزر تر زره پاسپورتین خلاص کیږي ځکه چې پاسپورت او تذکره د غونډیانو خپل حق دی. په دې حق باندې باید اسلامي امارات سترګې پټې نه کړي او زړه زړه باید پاسپورتونه خلاص کړي.
فضل الرحمن د امان الفالیف څخه خبر وکوم. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو سره ډیر مننه کوم. دغه د افغان بیسیم کوم شرکتونه چې د غلاوی شروع کړي دي نیټه سم کار نه کوي. یو جبی په نیم سل په یو سل شل افغانۍ ده. پنځه جبی په سلور سو افغانۍ ده چې دا وروایي چې بس غلا کې.
نو هر کو چې د فراه ولایت د غبندې بخښابات جر تر جره جوړ سي چې دا اوبه زموږ د منطقو اوبه ډیر کښته سي دي.
سلامونه امنی کې هله ازادي راځو دونکو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت وسیدونکو. په هلمند ولایت کې په واقعیت سره دهقانان د ډیرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو د اوبو نشتوالی دی. تر ډیره حده باندې باوړۍ هم د پخوا په پرتله اوبه کمې کړې دي او کښتونو ته هم ډیر زیانونه رسولي ځکه چې پر وخت اوبه نه دي ورسېدلې. نو هیله من یم د مسؤلینو څخه خصوصا د ناوي ولسوالۍ ته هم تر ډیره حده پورې دوی اوبه ورکړي ځکه ناوه هغه ولسوالۍ ده چې په تاریخ کې یو شنه ولسوالۍ ګوته ورته نیوه کېږي. هیلمن یم ناوی ولسوالۍ ته هم دوی پر وخت باندې اوبه ورکړي تر څو دا دهقانان وړنه د دغه ګڼې ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم